د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انزورګری د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وای فیوچریزم. تاسې آیندګرای یاست، غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یوه افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
مشهوره پښتنه سندرغاړې زرڅانګه په یوه برید کې ټپي شوه. پر زرڅانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړی له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرڅانګه له ټپي کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرڅانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی و، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو ترڅنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولي افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علي خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي مادودین دوران سره مرکه هم اورېدلی شئ. د عینکو د کان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی و، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یو هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې وساتل شي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو د کان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه څه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر ته لیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاتل ویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشي توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یاد اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال ننداري کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکی رویا سادات په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا
کار اغلی سادات وای د جوړښت او د قصې د محتوا لړ خدا لومړنی او متفاوت کار کار دی چې په تیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت یې لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې له لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی، 150,000 ډالر لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند دغه فلم کیسه هم لیکلی. د میرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دې کبله چې ولسمشر ته د ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومند شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژې چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کېږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کړنو ستاینه کوي.
د رویا سعادت په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. میرمن سعادت وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم په کار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عبدالواسع امدر چې له شاوخوا 150 کلونو راهیسې انځورګري کوي او انځورګري له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کوم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېر موده کېږي، ویلې مې دي فاکولتا بالغه ماسټری پروګرام.
استاد څو کاله وسو چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې کوچنوال سم شروع کړی. ممکن ما هم دغه سیور وندر لودلی فاکولتی تر علم مخ کې د سر مينو نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکیډمیکس ول تاریخ موضوع من سره د هنر د تاریخ په اساس کې معلومات ول تمدن په اساس کې شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات په شکل ول زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج د اشکال.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفه خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثیت کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینمای، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام لمخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
ښه، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چلته ظلم او استبداد او مذهب حکومت درلودل بالغ روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر په حصه کې را مختص ولا چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته را لاله او فعالیت شروع شو او بل اخره دوی ثابت کړل چې موږ نوی خلک یو، نوی مفکورې لرو، غواړو چې تعامل ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تعامل به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري واګهانه یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې گویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلودی دی وڅنګ. نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه بل اخر هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پرې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي، بورسونه اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی. ولو چې زموږ استاد تللي ماسټري راوړی دي، دلته داغه افکار نه دی تطبیق سوی. دلته د فکر موضوع ده، نقاشی هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وای، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بنان دغه یو فرهنګي حرکت دلته نه دی سوی. یو آرتست نسی کولی چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي، او که ونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت آخر ته نه رسېږي، اثر ګذار.
استاد، زه ستاسو له خبرونه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه، او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او هغوی نوې شیوې د ځانه سره راوړې، خو نه منل شوې.
ښه، داسې هم نه دی چې نه منل کېږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نشي در کولی چې هغه استاد دا کار یې کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی شي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چې دی، یو د تیاتر په حصه کې، یو وخت موږ تیاتر درلودې څنګه چې ما اورېدلې، دا ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي، علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي، انټرنیټ سره دوی یادې اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي، درست دی؟ بلاخره دوی ته دوی یادې اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي چې است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په حساب کې راته وایسته چې دا څه ډول یو نقاشي و؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مطرح شوی وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کړو، چې دوی خپل ټوله خپل د کار په حصه کې، خپل د افکارو په حصه کې دومره هلته د دوی کار ارجحیت درلودی او بلاخره اثر گزارو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي، عموما خپل یعنی یو بوس کښې څو پلا تکراري کار، څه کاري، چادریدار کاري، دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی، د دې یو رسم خرڅ شوی، چا اخیستی نه، دی بیا وادار کېږي دغه بلبله دغه مکرر دغه کار کوي، نو دا دغسې پاتې شوی دی. د دې مخاطب بزنس کوي، وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و، زه د خپل په استعداد څو کاله چې ما دلته زما وظیفه و ما کار کړی، زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري. اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی؟
او دا مهم بحث ده استاد، زما هم زړه و چې همدا راته ووایستئ چې کوڅې خو به د یو چا سلیقه یي، د یو چا ذوق به یې هغه به اخلي، خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې حیسه کې راته ووایستئ چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته؟
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي، دا ټول نور د کوم ذوق چې دی، د ورزش په حیسه کې، د سفر په حیسه کې، د ښه غسلو په حیسه کې، د ښه تفریح په حیسه کې، نو دا ټول کارونه تر سوري لاندې راولي. دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي، مصروف دي، اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي، دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه، دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کویا موږ نقاشان لرو، څنګه نقاشان لري، څنګه کار کوي، د دوی وظیفه څه شي ده؟ صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د یو کتاب دروی هم خلکو ته وروپېژني، څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره، هلته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریانو د وخت څخه خلکو ته ښکاره کولای شئ یو قسمت، اما خپله نقاشي تحرک ایجادوي. که تاسو سل نفر نقاش لري، که چیرې 2000 سیلابه شي، یعنی تاسو خلکو ته خوشیانې ورکولای شئ، تاسو خلکو ته مبتزل مسائل او څه دې خطر بللای شي، ادي خل تاسو یو نفر 2 ساعت یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شي. نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزار اوسي. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته، دوی نیاز لري مواد ته، دوی نیاز لري تشویق ته. دا یو حتمي شی دی. نو که چیرې موږ مخاطب ونه لرو او زموږ مخاطب آګاه نه وي، ورته خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وای فیوچریزم، تاسې آینده ګرا یاست، غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي. هر اقل یو دلته یو نفر پیدا چې ووایي چې هو دا د ښه فکر دی، دلته د فکر موضوع ده. هغه اثر کولی شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي، یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کېږي، هغه به شاخه لري، هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري، کیدای شي چې تاریخ پیسه کې موضوعات وي، کیدای شي چې د افرادو پیسه کې. داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې. اوس ګوره، موږ او تاسې یو مونالیزه ټول دنیا کې د تکثیر دی، هغه کې څه اسرار او څنګه کار شوې دي، آرتست څه غوښتي تر اوسه تر باسلانی دي، یا د وانګو کاثار چې سوچ دی ژوند دی چې دا اثر نه خسته اوس ولي بس برنګې شوې. نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلای شي یو ټولنه کې چې ورزش دی، نو نرم کولای شي دا کار وکړي.
استاد، زما دا په کابل کې یو شمیر نقاشان دي، د دوی سره مې رابطه سته. په تیرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلې دي. زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کېږي شوري. په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده. چپ خوا رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده، هغه رایج مکتبونه دي. خو نوی تغیرات ادي عقل زه درته ویلی سم استاده، چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغیرات راغلي دي، زموږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینې په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیایي چې کوم دي سیاسي جغرافیایي جغرافیایي د ټولو یو د بل د تمدن سره متاثر. کچیر موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نه آرام یو. درستی دا چې دلته ولیکار نه دی سوی، فکر کوم دا ځینې نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري. دا چې څنګه دلته راغلی دی، څنګه نه دی راغلی، تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد سو د حیدرزاد په وختو کې، ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندی راغلی. نو بنا دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو، دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګوري چې په دغه څو دوه لسیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی، دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګه ته نور ډیر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې دغه سی حالت، یا به افغانستان انتظار درلود، یا به دوی خوښه غوښته، دوی خواسته دغه و چې دوی دغه سی یو شرایط رامنځته. نو بنا هر حرکت چې دلته راځي، دا خو څنګه ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. و څنګه یو سفر ما درلود ایران ته، لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وکړه، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې یو، چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې، نو سره دلای نه شو، افکار نه شو سره شریک کولای. نو دلته یملی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی، چې زه به د خپل رسم خرڅوم هغه به شارټیست، او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنا تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیانو تر معرفي کې ګل اسوي، بهار اسوي، خزان است، دا یو نقاش کار دی. نو بنا دی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درستی فرنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ولې حرکتونه دی ولري. نو بنا زه په دې اخی دین تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی، یو عامل خدا دی چې دلته جنگ وو، چې جنگ خپل ټول نور موضوعات تر سوری لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به خپل روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅ او لاړ شي. بلال هغه شور د شریعتي خبر ده وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار شي. نو چې وخت چې موږ شی په وعده کار وکړو بیا هنر نسو. هنر ممکن نور ځان ته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر دا اوسه پورې دغسې پاته سوی دي او بیا هم نسبت و پخوا ته حرکتونه ډېر شوي دي، کورسونه ایجاد شوي دي، اما ظاهراً حرکتونه ظاهراً ښکاري، دلته عمق نه لري، ریښه نه لري. یو نفر یو کار کوي نه پوهېږي دا کار و کم مکتب ته تللی مور یو ځینې لاس چې موډرن کار وکړه، ځینې ریالیسټیک کار کوه، موډرن کار کوه. دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کېږي. دا د فکر موضوع ده. که چیرې ته کولای سي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې نو ته آرټیست دی. لیکن زه دغسې دماغ ونه لرم چې دغسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولای سم، خط به تصویر تبدیلوم. نو دلته چې یو شی معنا پیدا کړي، نو شی چې معنا پیدا کړي هغه بیا اثر گذاری پر ټولنه باندې ډېری.
استاده زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې کمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنې هغې خوا ته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره هېڅ رابطه نسته ده. ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده، د یو ګل انځور ده، د یو مرغه انځور ده، دا کارونه کوي او یو غر مری پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دغه قصه نوره ختمه شوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته داسې دی چې دا په دې وابسته دی چې تاسې په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ. که داسې چې تاسې یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعات ټول عمر یې په بدبختیانو تیر شوي دي، نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي. که چیرې زما نس وژې دي زه باید ډوډۍ پرې. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوي وه، دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوو. اما دلته یو شی دی، تاسې به ټکنیک زده کوئ، تاسې به یو مکتب درکوئ، تاسې به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلي خبره دا ده چې تاسې څنګه شخص یاست، دا ستاسې
فطرت دی څه ده،
دا ستاسې فطرت څه ده، او دا ستاسې شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستاسې دوست ستاسې سره دی. فرض مثال مستې ټوله خلک خوري، اما څنګه مستې خوري؟ کم اوبه مستې، غوړ مستې، درستې دبزه مستې، د نور د غوا. دلته داسې د نقاشي داسې نه ده موږ د چا مخ نسو نیولی چې تاسې دا کار مه کوئ، کوي د یو ذوق د خاطر. بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسیونیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو سي هلته یو حرکت راتللی سي، آګاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسې یو شی په لاس کاروئ په پرسه کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب یې دی، ښه ډراینګ به لري، لاس به د برسه سره اشنا یې، انالایز به د رنګو لري، رنګونه به تجزیه کولای سي، کم ګرم رنګونه دي، کم ساړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. د شیان ته اکاډمیک بڼه ورکو، درستی؟ اما ته چی شی؟ دا یو ابزار سواله. وخت چې د فکر موضوع راځي، اغه رنگ ممکن عام خلک اغه سور رنگ سور رنگ ببینی ته نه ویني، نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفه کېږي.
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې هنر زده کړي یا دی کړي، یعنې د یو کسب په توګه استفاده ترې کولای شي، خو که فطرتاً د یو نرمن نه وي د یو چت اثر نه شي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي هغه هنر نه شي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاس ته راځي هغه ډېر محدود دی، په هغه کې ایجادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده؟
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان شته، کار کوي، خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرټستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا په همدې شمېر کې وو که ډېر؟
ولا پخوا کم وه نسبت، څومره اوس ډېر شوي دي. دا چې ما دیش وویل ممکن تر دې لا ډېرې، اوس دا کار ته چارې سطح زه ولاړم، هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاوې ایستلي دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي. در دې چې هېڅ نه وي، دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کور مدان استاد،
تشکر ستاسو ته ډېر.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وغمه راغلی او لنډ حکایت ورسره دی. دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته، خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیژي. غوږ به شو وږمې ته.
د ایټالیا په فیرارا ښار کې یوه شتمن اصیلزاده دوکانداري کوله. دوکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاغ او غوښن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دوکاندار یې سادګۍ ته خوشاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دوکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دوکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کار دا و چې له باداره مچان وشړي. ای په غرمه یو ډیر سپین سترګې مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونی پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس خوسبلو. دم په دم یې د دوکاندار گنجی سر ته ځان رسوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دوکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابراوه، غوسه شوی فورجینیو د اوکلې د لاس ته گزار ورباندې وکړ. د اوکلې لاس ته د زیړو و، دروند و، او کلا گزار یې د دوکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دوکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دوکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی کرور مږې یې راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دوکاندار ښځه د مېړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولوېده، په فورجینیو پسې ورغله، د مېړه ته پوسې ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په مېړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان راوبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو راوغوښت، بندې یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لختو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو که مې ونه وهئ. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي، هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ آواز له خوبه راویښ کړم، لکه ډیره لویه تیږه چې کوهي ته ورخطا شوې وي. کوهي ته ورغلم، ور ومې کتل، اوبه کرارې وې، څه راښکاره نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څاته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهي ته تللی چې اوبه راوباسي، او هلته یې پښه خطا شوې کوهي ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان را سره واستوي کوهی ته ورشو زبور کوشم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضی چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځیده سمدستي ورسره ومعله. کسانی ورسره کتل ټول په جمع کوهی ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واوریده د سیمې په مشرانو او سپینګیرو سربیره هسي وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهی ته ورغلل. د دکاندار میرمن هم ځان ورسوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهی په غاړه کمیس ویست، رسۍ تر ملا تاو کړه او کوهی ته ورکته شو. هورې یې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډېر حیران شوی وي له لاندې یې چیغه کړه، ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم ستا د مېړه خو به ښکر نه و، دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمېر پکې لټې راځوانان وو وخندول، او د دکاندار میرمن خورا خوابتې شوه او شرم یې احساس کړ. قاضی چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله یقین راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک زړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوشی شي. فورجینیو خوشی شو خو د دکاندار هیڅ پته ونه لګېده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل او د هیچ چا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی و د شپې تر 11 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن له یو جوړونکي اماد الدین دوران سره مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی وو، تاسو چې خپل د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وای، که د دغه جشن په اړه راته ووایي چې څه پکې وو؟
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سږ کال څلور 15 برخې وي. لومړنۍ برخه د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه یې د اتڼ برخه وه چې زموږ د فرهنګ یو ډېر غني اړخ دی. درېیمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پارچو برخه وه چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه چې ګڼو شاعرانو د هېواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه چې بېلابېلو لکوزې خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلکو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنګ ته دوی بیرته نوي ورستانه سوي او هغې ته یې وده او هغه یې ماډرن کړی نه وي، تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډېر بد څه دود دي چې هغه زموږ د اصلو فرهنګونو نه دي. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی، هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د همکارۍ فرهنګ او دغسې ډېر زیات اړخونه دي. تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته وستنېږو، د دغسې غونډو اړتیا محسوسېږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي، هغه تر کابل یا تر زینو لوی خارونو محدود وي په ولایتونو کې دغه سي پروګرامونه ډیر نه کیږي څنګه کې دي چې دغه سي پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی خار کې کیږي هغه دي په لرو پرتو سیمو کې هم وشي یا په داسې لری ولایتونو کې چې هلته دغه سي پروګرامونه نه کیږي
موږ چې څه کال په پغمان کې کوم جشن ول منځ د هغه یو څه محدود وو موږ به چې تیر ځل کوم جشنونه منځل فرهنګي جشنونه به وو په هغه کې بزمنګا ولسی لوبې به وي په هغه کې بزمنګا د ولس ډیر زیات هغه اړخونه چې به وو هغه به موږ اخیسته کاغذ منګا د ولس لاسي صنایع وي که دغسې نور اړخونه به وو دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل اما څه کال موږ یوازې په دغه پنځو شیانو باندې منحصر پاتې کړ دغسې پروګرامونو ولایتونو ته غځول یو خو امنیت ته اړتیا لري چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتي وضع په هغه کې نه ده چې دغسې پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي هلته جنګ دی په ولایتونو کې هلته توپک دی هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغسې ازاده فضا کې چې موږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه په ولایاتو کې دې هم وي البته هر کار همت او کار غواړي په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه اوس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغسې جشنونه ولایتونو ته وغځېږي خو په آینده کې به ګورو ممکن ده دغسې جشنونه په ولایتونو کې کول خصوصا په دغسې ولایتونو کې چې هغوی ته امنیتي وضع ښه نه وي ممکنه نه ده یا په ټوله کې اوبه وایو چې ستونزمنه ده
تاسې یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسی لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول سږ کال ولې دا نه و پکې
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و موږ ونسو کولی چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري یې هغوی سره خبرې وکړو په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبې چې زمونږ ولسی لوبې دي زمونږ د فرض که بوسکشي ده که تیر غورځونه ده دغسې ډېرې لوبې دي چې هغه زمونږ ولسی لوبې دي موږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونسوه کولی چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډېر قوي اړخونه دي هغه نندارې ته وړاندې کړو موږ هوډ لرو چې په راتلونکي کې کله موږ دغسې جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړوو نو موږ به دغه اړخونو ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم نندارې ته وړاندې کوو
د دغسې لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي مثال موږ ډیر کاله لیدلی چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یوه برخه پاتې شوې ده ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی خصوصا دغسې پراخه جشنونه جوړول دا ډیره ستونزمنه ده موږ د دغه جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوو میاشتو نه آمادګي نیولې وه هره ورځ به مناسته کوله د کوم ملګري چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو هغوی به هره ورځ سره مشورې او سلا کولی چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسي له میلمنو سره څنګه هغه وسي څنګه د هغوی قدردانی وسي د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي هلته چې کوم محصلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي خلک څنګه وي خلک بور نه سي د هغه برخه باید څومره وي د تمثیل برخه څومره حد کې وي مشاعره باید څومره وي شاعران خفه نه سي دا واقعا ډیر زیات کار غواړي موږ او زموږ ټولو ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولی سو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یې وکوو د دې لپاره یوه منظمه پلانګزاري وسوله او د هغه پلانګزاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولی سو چې دغسې غونډه تنظیم کړو
په نورو وطنونو کې چې دغسې کلتوري غونډې جوړېږي هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کیږي چې خپل دغه کلتور نورو ته هم وښیي چې موږ دغه څه لرو دغه څه کوو آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهره میلمانه راغلي وو
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو او موږ سره یې په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو هغوی دعوت کړي وو خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي البته زموږ لری ولایتونو څخه ل کوزی پښتونخوا څخه ل کوټه څخه او ل کراچۍ څخه چې پښتانال ته میش دی غوی راغلی وو په ګڼ تعداد کې ل موږ سره په دغه جشن کې ګډون وکاو او تر ډیره برخه واخیسته سندرغاړي راغلی وو ل کوزی خوانه لیکوالانو شاعران راغلی وو شعرونه یې وارول مبصرین راغلی وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته دغه جشن ته ډیره ښکلا وروبخله
یوانی واکه دا هم و چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وي آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وي کنا ډیر مراغخته وي خو کم راغلی وي
مونږ ډیر توجه وکړل چې مونږ دا څه ډیر تجربه کړی دی په تیرو پروګرامونو کې دا مونږ تجربه کړی دی چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغه سي فرهنګي جشنونو کې ډیر زیات کم وي مونږ دا ځل هڅه وکړله حتی ترانسپورټ مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورټ نه لري مونږ یې له ښاره یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو هلته له جشن څخه خوند واخلي په جشن کې ګډون وکړي او بیرته راولو خو متاسفانه چې جنو ونس وکولای زړی خنه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې موږ سره ګډون وکړي واقع انداز موږ لپاره یو خوشنون کده موږ به پراتونکو کې د لپاره یو منظمه پلان گزاری کوو هڅه وکړو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغه جشنونو کې موږ سره ګډون وکړي
دغه سه کلتوري جشنونه یا غونډې یو یا دوه ورځې وي یو څه وویل شي یو څه وشي بیا ورپسې ډیر څه نه وي ورسته چې دغه مسایل تعقیب شي په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د وادي پاړه څه وویل شو یا کوم کارونه وشو آیا هغه به ورسته تعقیب هم شي ځینې کارونه به وشي کنه هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغه سه تر ورځو پورې محدود پاتې کېږي خو په هغې زباندې سترګې هم پټېدی نه سي د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي هغوی د علم خوا ته هغوی د عدم تشدد خواته او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي او دا پې خامخا یو څه تاثیر کوي زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي یعنی پرله پسې دي هر کال دا جشن نمانځل کیږي او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز نمانځلې دي په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي
پستر گڑوں پا غبو کنش یارا شال منجینا یارا پستر گڑوں پا غبو کنش یارا شال منجینا یارا جب گنش چھونا Shalavangina yara شهدا